د هلو ټراست په نوم د من پکې مو سوای چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي ل 15 متر مربع کیلومتر اوري په داسې حال کې چې نږدې 2 کال مخکې د 2023 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وې دي. موسی په خپل نوی راپور کې چې پرونه خبر شوی ویلي چې دا ساحې د باد په شپږشتو ولایتونو کې سب شوې دي او اې دغه پرلپسې ګواخي چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال نړی شپېته ودونه او قلمرونه د زمکنوي ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو سلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ بعد د پام کړی. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پرېس خبري ایجنسې ویل چې افغانستان له هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه پرلپسې وچکلې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي په افغانستان کې د غلو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. USAID پر خپل ایکس پاڼې پی وی بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوی اوایت هم شاوخوا 3.3 میلیون ډالر ته لوړه شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه خو وخت نا وخت خبر ورکړي چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړي دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او سږ کال فارغې سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو وخت نا وخت د هند ځینی چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، د غرض په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی ده په افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون ونه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سیاسیونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم، هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي مونږ ډیپلوماتیکي اړیکې نه نیسو. خو یو تکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپل ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تکتیکي روابط لري هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرست لیگی، بشری مرست هم مستقیم طالبان تا نور کی ده دبیو پی لیلاری او سه یا سو کارمندار تخنیکی کارمندار چه افغان کابل کشتون لری دیگوی پا زریعه دبیو پی تا ورکی یا کلا ناکلا ده دوی ده سرپرستی و ده خپل پروژو پا خاطر سفرون هم کی. خب مهم خبر داده چه ده سو رزی مخ که چه ده هندوستان ده خارجه وزارت کم کس چه مسئول ده ده افغانستان او پاکستان شعبه که اگر کس تلی و کابل تا چه ده سو زریم تلی ده دلتا پا افغانستان که رسانه او ده افغانستان پا لکم رسانه چه فعالیتونه که ده ساله ده هند ده معاون وزیر خارجه معرفی کرده. الان چه ده موین او معاون وزیر خارجه نده، ده یو مسئول ده یو بخش پا وزارت خارجه که او دیر پراخ تبلیغات شو ده سفر نه ده زلی، الان که ده سو زلی سفرونه کلی ده او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چه لری یا کوم روابط چه افغانستان خلکو سره لری یا کوم علاقه مندی چه افغانستان سره لری. متاسف پدیم چه افغانستان که اگه ده طالبان و لجاجت ده و طالبان چه ده هندوستان یا ده دنیا پیشنهادونه و نمنله چه هلتا ده خزو حق احترام شی یا ده طول و خلق پا حکومت که داشی ده لجاجت ده چه هندوستان دوستی تا طالبان ندلیده. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه د هندستان سره اړیکې ونیسي خو هندستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولی د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغنه وړاندې دورو او کې لا دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ سول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند د افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران و، او کبیا وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1915 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک شو. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1918 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په سوله کې لري. ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسۍ او سیاستونه ځکه عیاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې د هغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کیدای شي چې که هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم شولې. خو یاده مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره، ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوې، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرست اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نحوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیت ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نویو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر، هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته، دا په څه معنی دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم ده په درې کالو کې. په اول ځل چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بحثونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده او افغانستان خلق بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اولته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وایي چې مونږ د افغانستان خلق نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی، دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر هندستان پر رسانیم که دومره نکاس و نکلره یو کاری سفر و چه دوی کم مرست چلیگی ده دی نه دوی سارنم که دوی زیال تا دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که ده هندستان پر سفارت کشتون داری او دوی هم کوشش کهوی چه روابط خشی دوی هم پریشارت شوی چه دغه روابط خب یو بلا خبر ممون نهید نشو چه ده طالبان پا اول دور چه هندستان طالبان سره بالکل کلک مخالفت وکړه خو هلته د جبهه متحد په نوم در بود استاد برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود تر ربری لاندې یو بدیل وو هغه سره د دوی تعلقات درلودل سفارت دغه وخت بالکل خلاص وو سفارت خپل کار کوله او د هند کوم نگرانی چې وو د هغه د لارې حل کېدله او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته نو چې بدیل نه وو د بدیل د شتون خلیګانه په ګټه خستلو خو بلته بیا پاکستان میدان خالی پات کیږي او هندستان نغولی چې روابط د افغانستان خلکو سره ختم شي یا کوم لوی پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی سره نه وکی دوی دی په خاطر ترې ده کوم نور بل داسې مهمه خبره نشته خو د طالبان او رسانې موای چې دغه دازلی دا سفر دی لوی او خودله الان چې دا دی لوی سفر نو یو کاری سفر او یو معمولی سفر دین موقف هم داده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منسترانه شي او خاص در خز حقوق مراد نشی دوی د افغانستان د طالبان دیپلومات هم نمنی یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبان لپاره غلې ما د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کوله سفیر هم وو زه خپل لارم سفارت کې مونږ میټینګ ونیول او رسانه کې مونږ نشر کړ هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړ د هندستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړه بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان خود لیده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګری سرپرست هم معرفي شوم ملته تللی ده اوس وزارت خارجه هغه ساري چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي دا اوس سیرنه لاندې ده دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده خو هغه یو محصل و ځان ښودلی چې زه د طالبان سره یم اوس د هندوستان هغه مخفی او استخباراتي دفترونه دا سیری چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده جی پی سنگ یو کاري سفر و ډېر لوی سفر نه و په طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي
ډېره مننه ښاغلی مارج د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یوه تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هېوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي له غورځنګ څخه کار اخلي ستاسو په نظر د دې اشاره کومو هېوادونو ته ده
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي اگر خپلې ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم په د تلويست کلونو کې بیا پتیره شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادېږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی اس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي هغه له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح د سیسې جوړوي هندوستان کله چې افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډیر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړي توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده او همداشان موږ کتلي دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و هم پاکستان هغه وخت ډیر زیات پخنه و او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې، نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې، غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت کې هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تا ناتو ته شکایتونه وکړل چې د دې نه مخنیوي وکړي، له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي، او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې خپل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي، که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې، موږ د ایران په فارمات، مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه، د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښتل د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه قربا او حتی د افغانستان د پلاوي حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زمونږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې موږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د غوی مخنیوي او په اساس وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او غوی ته نقصان نه رسول، دا ټول لوبې دي چې پاکستان لډیر وخت نه د افغانستان موږ پاتې او مولا سيزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل الته تمویلول، د غوی ته ډیر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسی کې د بابو کمپونه د بغرا د انداسې په پښتونخوا کې په اټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان تابع نه هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصاً اوس په افغانستان کې بحران دوام دی. افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټول سره پاکستان تابع مخالفت کوي او دا
ډیره مننه ژوندی اوس. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقه درلوده، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې و، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ د ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خندونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان ده، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. یا خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې د لوی تجاران و چې هغوی پلس صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او رازی خو خپل تجارت اجازه نه ورکی تجارت شتون لري اوس هم خو دی هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډیر کم شوی ده چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته بیا خاص افغانستان ته ډیر نقصان ده کنو تجارت را روان ده او هندوستان په همدې خاطر هم د ډیر احتیاط کوي چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجار په دې اموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې و دوی ونیوله راګیر شو پولیس ونیوله ضبط یې کړه ډېرې ترهګرې راغلې و اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امین ګل دا خبره هېڅکله نه ریي چې ویلی و چې حقانی ترمانه خا پاکستانی ده هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود هغوی سره وکتل خو د اقانی خلکو سره ونه کتله چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري او پوهېږي چې د دې اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي
ژوندیوس په دې خاطر چې وخت کم دی مارد صاحب هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي دا هر څه همغسې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو مساپونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دغه مرستې چې په تېر دری کلونو یا ترغلا دیرو کې د افغانستان ول سره بشری مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوې دي دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغه پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري موږ دا مثلا توزری یاد کړی چې دا اخلاقي په اسلام یا بشری مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري بیا وروسته به د طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپله پالیسي ورسره را جوړوي بیا خپل په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې اگر پیل کیږي او همداشان د ښاغلي ترامپ نوې پالیسي هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه کړي باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نورو سازمانونه لا تر میاشت افغانستان سره د یونما او اوچا او نورو سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي اما هند هم یو برخه د نړیوالې ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي ولی په اوسنی وخت کې نړۍ ټول غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
یا دوی اصلاحات
کوي
او دغه نیت روابط او لایق سره را جوړ شي
ډېر مننه 15 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واوریدنن مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نثار احمد شیرزای دغه راز د چارو شننکې اسلام الدین مارچ
Gamma kama gam dame ye sanam Gamma kama gam dame ye sanam Dache razaye meena ye zama zama dame ne duniya hai meena ye zama zama dame ne duniya hai Gamma زمادہ